ساعت استودیو 8 صبح را نشان می‌دهد. من سلطان محمد سرور در برنامه ساعت 9 با مطالب تازه باز هم در خدمت خواهم بود، ولی اکنون میکروفون را به همکارم احمد تکل می‌سپارم که همین لحظه به استودیو داخل شد و برنامه بعدی پشتو را پیشکش می‌کند. تکل صاحب بفرمایید، خسته نباشید.
ډیر زیاته مننه سرور صاحب. قدر من اوریدونکو تاسو ته سلام وړاندې کوم. د نن ورځې د لومړۍ یو ساعته خپرونې اوریدو ته ستاسو هرکلی کوو. قدر من اوریدونکو، د دې خپرونې ډیره برخه د ازادۍ راډیوي مجلې اونیز پروګرام ته ځانګړې شوې، خو لنډه خبري برخه هم لرو. په دې برخه کې به واورئ چې په افغانستان کې د ډیره نړیوالو ځواکونو عمومي قمندان وایي د ولسي جرګې او ولسوالیو د شوراګانو راروان انتخابات به د امنیت په فضا کې ترسره شي. د ازادۍ مجلې په اونیز پروګرام کې به پر نورو مطالبو سربیره له تکړه سندرغاړي ګلزار عالم سره چې له پېښوره کابل ته مهاجر شوی مرکه وکړو. وابهورئ چې ګلزار عالم په پېښور کې کومې ستونزې درلودې.
په موزیک پابندي، په موسیقۍ پابندي نشته. هر یو بند کړو، ډبګری بازار چې هغه د ساترو بازار و، زموږ ورسه وه. هغه نمندان وخکې لغو دفتر وي پکې، دا په دې وجه بس نور دلته جون زمانه کې دومره زما د بچو کېدو.
د هر څه وروسته راځي لومړی پام وکړئ خبرونو ته. د خبرونو سرټکی: هیومن رایټس واچ وایي په افغانستان کې د جګړې له کبله زیاتې نجونې له ښوونځیو ته له تلو محرومې شوي دي. په ننګرهار کې د طالبانو یو پیژندل شوی قومندان د طالبانو لخوا وژل شوی، او په عراق کې دوو وسلوالو کسانو پرون لږ تر لږه یولس ملکي وګړي ووژل. بشپړ خبرونه: ملګري ملتونه وایي د ننګرهار په خوږیانیو ولسوالۍ کې د وروستیو نښتو له کبله 11,000 کسان بې کوره شوي دي. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ اداره وایي چې د روان میلادي کال له پایله په افغانستان کې ټول 3,60,000 افغانان د جګړې له کبله له خپلو کورونو وتلو ته اړ شوي دي. په راپور کې ننګرهار هغه ولایت یاد شوی چې ډیری بې ځایه شوې کورنۍ پکې ثبت شوي. په کندز، بادغیس او فاریاب ولایتونو کې هم ډیر خلک د جګړې له کبله نورو سیمو ته تښتېدلي دي. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ ادارې پرون وویل په افغانستان کې د داعش ډلې او وسلوالو طالبانو ترمنځ نښتې د خلکو د بې کوره کېدو یو له مهمو عواملو څخه دی. د بشري حقونو د څار ټولنه هیومن رایټس واچ وایي چې په افغانستان کې د جګړې له کبله زیاتې نجونې ښوونځیو ته له تلو محرومې شوي دي. په دې ټولنه کې د ښځو د چارو ځانګړي څیړونکي هیدربار پرون په یو راپور کې لیکلي چې په افغانستان کې نجونې ښوونځیو ته د تګ په وخت کې له ګواښونو سره مخامخ دي، او حکومت باید د هغو د مسؤلیت لپاره زیات کار وکړي. په راپور کې راغلي دي چې تیزابي حملې، اختطاف پر ښوونځیو او د معارف پر کارکوونکو حملې، د نجونو د ښوونځیو نشتوالی او د وسلوالو طالبانو ګواښونه د نجونو د تعلیم په وړاندې پرتې ستونزې دي. افغانستان په هغو لسو هیوادونو کې دی چې د نجونو پر تعلیم محدودیت پکې زیات دی، خو په هند، پاکستان، نایجیریا، مالی، سومالیا، یوګندا او یمن کې هم د نجونو لپاره تعلیمي ستونزې د نورې نړۍ په پرتله زیاتې دي. په ننګرهار کې د وسلوالو طالبانو یو پیژندل شوی قومندان د خپلو کسانو لخوا وژل شوی. د ننګرهار ولایت د مطبوعاتي دفتر په خبر پاڼه کې چې پرون خپره شوه راغلی دي چې وسلوالو طالبانو په غنیخیلو ولسوالۍ کې د خادم په نوم یو قومندان چې په دادالله مشهور و وژلی. دادالله د ننګرهار د نازیانو ولسوالۍ اوسیدونکی و. خبر پاڼه وایي چې نوموړی د وسلوالو طالبانو ترمنځ د اختلافونو له کبله وژل شوی. وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. له ازادۍ راډیو خبرونه اورئ. د سوریې د بحران د حل لپاره د ملګرو ملتونو په منځګړتوب د خبرو اتم دور نن په ژنیو کې پیلېږي. د سوریې لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي سټیفن د مستورا پرون وویل چې د سوریې د رژیم استازو په غونډه کې د ګډون خبر نه دی تایید کړی، خو لا هم هیله لري چې ور به شي. د مستورا وویل دی هیله من دی چې د بشار اسد استازي به ورشي، او د سوریې د بحران د حل لپاره به داسې سیاسي لاره وموندل شي چې ټولې خواوې ګډون پکې ولري. د مستورا وویل د هیڅ لوري مخکې له مخکې شرطونه به ونه منل شي. د سوریې د وضعیت په اړه د ملګرو ملتونو په منځګړتوب په ژنیو کې اووه مخکینۍ غونډې له کومې پایلې پرته پای ته رسېدلې دي، او د دې خبرو اتم غونډې ته چنن پیلېږي، هم د بشر اسد رژیم د استازو لنه ورتک سره د غونډې پایلو ته خوشبيني کمه شوې ده. عراق کې دوه وسلوالو کسانو پرون لږ تر لږه یولس ملکي وګړي ووژل. د عراق د کورنیو چارو وزارت وایي چې د بغداد د جنوب ختیځ لور ته د نهروان په سیمه کې دوه وسلوالو کسانو اول پر ملکي وګړو ډزې وکړې او بیا یوه یې ځان والوزاوه. د عراق د کورنیو چارو وزارت د دې پیښې د تلفاتو وروستی شمېر نه دی اعلان کړی، خو عراقي رسنیو ویلي چې یولس کسان وژل شوي او شل نور ټپیان دي. د دې حملې مسؤلیت تر اوسه چا نه دی منلی، خو په عراق کې د داسې وسلو حملو مسؤلیت داعش ډله مني. پاکستانی چارواکو ویلي چې په کراچۍ ښار کې د یوې ځوانې ښځې او د هغې د میړه د قتل په تور یې نه مشکوک کسان نیولی دي. د راپورونو له مخې وژل شویو کسانو د خپلو کورنیو له مشرانو سره له سلا مشورې پرته واده کړی و. د مشال راډیو خبریال د کراچۍ ښار د پولیسو په حواله وایي چې دواړه ځوانان تېرونۍ د کورنۍ جګړې د پرېکړې له مخې وژل شوي وو. د کراچۍ د پولیسو مشر عابد علي پرون رویټرز خبري اژانس ته وویل
19 تاریخ کو اسی مہینے کی کس کپل نے ایک
دروانی میاشت پر 19 منیٹا یوی زوانی جوڑے پا مومن آباد سیما کی یو کور کرایا کڑے و او پا 22 منیٹا و وجل شول. قاتلان پا 23 منیٹا و تختی دل او پا هم غورز بیرتا راستان شول او مڑی پا حدیرہ کی و غرزاول
جاکٹ ڈم کیا قبرستان میں.
وژل شوی کسان چې عبدالهادی او حسینه بیبی معرفي شوی د خیبر پښتونخوا د کوهستان اوسیدونکي وو او یو نیمه میاشت مخکې وروسته له هغه واده وکړ چې له کوره وتښتېدل. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. قدرمن اوریدونکو، لکه څنګه چې مخکې مې هم یادونه وکړه، د دې خپرونې په زیاته برخه کې د ازادۍ راډیوي مجلې اونیز پروګرام خپریږي. خو لومړی یو څو موضوعات لرو. په افغانستان کې د ناټو او امریکایي ځواکونو عمومي قمندان جنرال جان نیکلسن وایي چې را روان انتخابات به له امنیت او له ډاډ څخه په ډکه فضا کې ترسره شي. جنرال نیکلسن پرون د افغانستان د کورنیو چارو سرپرست وزیر، د ملي امنیت د ادارې له عمومي رئیس او د پوځ له لوی درستی سره یو ځای کندوز ولایت ته تللی و. نیکلسن په کندوز کې خبري غونډې ته وویل چې وسلوال طالبان په جنگ کې نشي بریالي کېدای. فرشته جلالزی په دې اړه نور جزئیات وړاندې کوي.
په افغانستان کې د ناټو او امریکایي ځواکونو عمومي قمندان جنرال جان نیکلسن ډاډ څرګند کړی چې را روانې ټاکنې به د امن په فضا کې ترسره شي. جنرال نیکلسن پرون په کندوز کې غونډې ته وویل چې ټاکنې د افغانانو حق دی او د افغانستان خلک د هغوی له دې حقه نشي محرومېدلی. نیکلسن وویل که وسلوال طالبان فکر کوي چې د جنگ میدان کې به برای وګټي تیروتی دي او هغوی ته شایي چې د سولې لار غوره کړي. کندوز ته له جنرال نیکلسن سره په پرونی سفر کې د افغانستان د کورنیو چارو وزارت سرپرست وایس احمد برمک، د ملي امنیت رئیس محمد معصوم ستانکزای او د افغانستان د پوځ لوی درستیز شریف یفتلی هم ملګری وو. د دې سفر هدف په کندوز کې خلکو ته د امنیت او په افغانستان کې د را روانو ټاکنو په اړه ډاډ ورکول وو. ټاکل شوی چې په افغانستان کې د ولسي جرګې او ولسوالیو شورا او انتخابات د را روان کال د سرطان په 14 نیټه وشي. د جمهوری ریاست او ولایتي شوراګانو ټاکنې به په 1498 لمریز هجري کال کې کیږي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت سرپرست پرون په کندوز کې وویل چې په ټول هیواد کې به د امنیت د ښه کېدو لپاره پوځي عملیات پیل شي. په افغانستان کې د ناټو او امریکایي ځواکونو عمومي قمندان جنرال جان نیکلسن تر دې مخکې هم ویلي وو چې د افغان حکومت د حاکمیت د کړۍ له پراخېدو سره به زیاتو خلکو ته په ټاکنو کې د ګډون امکان برابر شي. نیکلسن د نومبر په 16 نیټه له افغانستانه په یو ویډیو کانفرنس کې د امریکا په دفاع وزارت کې خبريالانو ته وویل چې په ټاکنو کې د افغانانو پراخ ګډون حیاتي اهمیت لري.
This 80% population control is also important.
په راتلونکو دوه کلونو کې د افغانستان په اتیا فیصد خاوره د حکومت واکمنی تر روانو ټاکنو لپاره ډیره مهمه ده. په ټول افغانستان کې به د رای ورکولو 8000 مرکزونه پرانستل شي. موږ به پر زیاتو خلکو د واکمنی هڅې ته دوام ورکړو. په دې معنی چې که ټاکنې په امنیت کې ترسره شي نو موږ به د با اعتبار ټاکنو شاهد یو. رای به تر څارنې لاندې واچول سي، ځکه دا موږ ته د باوري ټاکنو ډاډ راکوي. د افغانستان د ملي وحدت حکومت اجرایه رئیس عبدالله هم د دوشنبه په ورځ د وزیرانو شورا په غونډه کې وویل چې انتخابات د ستونزو د حل تر ټولو غوره لاره ده.
رای حل برای تعیین سرنوشت انتخابات
در برخلیک ده معلومولو لار انتخابات دیم زما په باور فرعي حل لارې چې کله ناکله مطرح کیږي لکه موقت حکومت جوړیدل یا عنعنوي لویه جرګه زموږ ستونزې نشي حل کولی. په افغانستان کې د ناټو او امریکایي قواوو عمومي قمندان پرون په کندز کې د خبرو پر مهال ډاډ ورکړ چې په راتلونکو دوو کلونو کې به د ټاکنو د امنیت ټینګولو لپاره له افغان امنیتي ځواکونو سره هره همکاري وکړي.
په افغانستان کې د ناټو او امریکایي ځواکونو د عمومي قمندان جنرال جان نیکلسن د څرګندونو جزئیات مو اوریدل چې وای را روان انتخابات به په ډاډمنه فضا کې ترسره شي. د امریکا دفاع وزارت وایي حاضردمه په افغانستان، عراق او سوریه کې ټول ټال شپږ امریکایي پوځیان میشت دي. دا شمیر تر هغه څه زیات دی چې پنټاګون مخکې له هېواده بهر د امریکایي پوځیانو په اړه اعلان کړی و. اسمت څاروان په دې اړه تفصیل اوروي.
امریکا په افغانستان کې شاوخوا 15,300 سرتیری لري. نږدې 8,900 پوځیان یې په عراق کې میشت دي او 1,800 نور یې په سوریه کې دېره دي چې ټول شاوخوا 6,000 ته رسیږي. دا شمیر روانه میاشت یعنی د نومبر په 18 له متحدو ایالتونو د باندې د امریکایي پوځیانو، ګاردونو او د دفاع وزارت د ملکي پرسونل د شمیر په اړه د پنټاګون په 4 میاشتنی راپور کې وړاندې شو. خو د امریکا دفاع وزارت هیڅکله د هغو پوځیانو شمیر په خپلو لیستونو کې نه یادوي چې په خاصو عملیاتو کې ګډون کوي او یا موقتا بهر ته لیږل کیږي. له همدې کبله له متحدو ایالتونو د باندې د امریکایي پوځیانو شمیر تر هغه څه زیات دی چې په راپورونو کې وړاندې کیږي. جیمز ماتیس سشکال د امریکا د دفاع وزیر په توګه د کار د پیلولو په مهال ژمنه وکړه چې له متحدو ایالتونو د باندې د ډیره امریکایي پوځیانو حقیقي شمیر به څرګند کړي. پنټاګون پخوا یعنی د اوباما د حکومت په وروستیو کې د نوموړي د پالیسیو پر اساس ویلي و چې نږدې 15,200 امریکایي پوځیان په عراق کې میشت دي، خو وروسته د امریکا د دفاع وزارت د معلوماتو مرکز وویل چې په عراق کې 6,800 امریکایي پوځیان دېره دي او اوس یې شمیر 8,900 ښودل شوی دی. په افغانستان کې هم د امریکایي پوځیانو شمیر تر هغه څه زیات دی چې مخکې ویل شوي وو. د امریکا د دفاع وزارت د پرسونل په اړه د معلوماتو د مرکز په وینا د سږ کال د سپتمبر تر 10 پورې په افغانستان کې د امریکایي پوځیانو او پرسونلو شمیر 15,300 او د ملکي پرسونل شمیر 1,200 و چې ټول 14,500 تنه کیږي.
که دیموکراسي نه وای
ظلم او استبداد وو،
که دیموکراسي نه وای د نجونو ښوونځي به نه و پرانستل شوي،
خلکو حکومت به نه وای،
که دیموکراسي نه وای نو رسنۍ به نه وای.
ازادي راډیو د دیموکراسۍ ملاتړ دی.
قدر منو اوریدونکو، شیبه وروسته د ازادي راډیو ځانګړی 19 پروګرام د ازادي راډیوي مجلې کلتوري ادبی مجله تاسو ته خبرو. خو له هغه مخکې ملالۍ بشیر ته غوږ شئ چې د لویدیز په مطبوعاتو کې د افغانستان په اړه د خبرو شویو مطالبو مخکتنه کوي.
د بشري حقونو نړیوال سازمان یا هیومن رایټس واچ تر دې عنوان لاندې یوه مقاله خپره کړې ده، جګړه نجونې ښوونځي پرېښودو ته اړ کوي. په مقاله کې 14 کلنې ملالۍ په 2018 کال کې په ننګرهار ولایت کې د نجونو پر ښوونځي یوې حملې ته اشاره کړې ده. وروسته د ملالۍ له قوله ویل سوي چې طالبانو د دې ښوونځي سرای ته لیک ورغورځولی وو. دې زیاته کړې طالبانو په دې لیک کې ویلي وو چې ځکه یې په ښوونځي کې بمونه ځای پر ځای کړي وو چې تاسو خپلې لوڼې د ښوونځیو له تګه راوګرځوئ. د مقالې په وینا تیزاب شیندنه، برمته نیونه او شبنامې ښوونکي او زده کوونکي تهدیدوي. د راپور په یوه برخه کې راغلي چې افغانستان له هغو لسو هیوادونو څخه دی چې په وروستیو کلونو کې پر زده کوونکو د هدفي حملو شاهد دی. بلومبرګ خبرونې د یوې لمریزې دستګاه په وسیله د برق تولید ته پام کړی دی. د خبرونې په وینا دا پروژه به د 20 میگاواټو لومړۍ پروژه وي چې په افغانستان کې د 45 میلیونه ډالرو په لګښت جوړیږي. افغانستان د خپل برق لویه برخه له نورو هیوادونو څخه واردوي. خبرونه لیکي آسیایي پرمختیایي بانک په سروبي کابل کې د لمریز برق د تولید د دستګاه پروژه تمویل کړي. نیویورک ټایمز ورځپاڼې په خپل آخري ګڼه کې د یو افغان فلم په اړه لیکلي دي. دا فلم چې د افغانستان لخوا د اوسکار جایزې ته ورمعرفي سوی دی، ولسمشر ته لیک نومیږي او د یوې افغانې کیسه ده چې د یوې بریالۍ پولیسې په توګه دنده ترسره کوي. مقاله لیکي چې دا ښځه 2 کوچنیان لري او د پولیسې دنده یې له کورني ژوند سره ټکر پیدا کوي، که څه هم دا خپلې ټولې هڅې کوي چې د وظیفې او کورني ژوند ترمنځ توازن رامنځته کړي. مقاله یادونه کوي چې د دې فلم جوړونکي رویا سادات نه یوازې له امنیتي ستونزو سره مخامخ شوی، بلکې له مالي نظر هم له ستونزو سره مخامخ شوی ده، خو دا فلم یې بشپړ کړی. مقاله د فلم د جوړونکو له خولې لیکي چې پر ټولو ستونزو سربیره د فلم تکمیل ورته د یوې لویې بریا غوندې وو.
آزادی رادیویی مجله
عزتمن اوریدونکو سلامونه می و منی اومانیم ادبی رادیویی مجله وړاندې کوم. پروانه خبرونه کې سر محقق استاد حبیب الله رفی د خپلو پنځو نویو چاپ شویو سفرنامو په باره کې راته غږیږي.
دا سیم شته چې وخت په وخت مې په موږ وخت کې یادښتونه لیکلي، او دا سیم شته چې د سلیمان ماکو خبره چې کله مې تڼاکې وچاودلې د پښو بېرته په کور کېناستم بیا مې لیکلي دي.
د سندرغاړي ګلزار عالم سره مرکه.
په موزیک پابندي نشته، هرې بنکو ډبګری بازار چې هغه د سترو بازار و.
درې لنډ حکایتونه، او اغلې نسیمه باري راته وایي چې د کیسو کومې ټولګې د سږ کال اونري او فرهنګي جایزه ګټلې ده.
پلان لرمه د لنډو کیسو خپلې کیسې مې هم لیکلې، ژباړلې مې هم، انشاءالله چې اوس یو ناول هم ژباړم.
پایل له خبرونو کوو، همایون هېواد د تېرې اونۍ فرهنګي خبرونه راوروي.
دا اطلاعات او فرهنګ وزارت په پام کې لري د بست تاریخي کلا ورغوي. دا اطلاعات او فرهنګ وزارت سرپرست پوهان محمد رسول باوري د لړم د میاشتې په 9 نیټه په هغه کتنه کې چې د هلمند ولایت لوالي سره یې لرله څرګنده کړه چې په نږدې وخت کې به هلمند ته یو کاري ګروپ له مرکز څخه واستول شي ترڅو د بست د کلا ترڅنګ ځینې نورې تاریخي سیمې او آبادۍ هم په نښه شي چې ورغول شي. همداراز په دې ناسته کې په هلمند کې د ملي پارک د جوړولو او د پخوانۍ مطبعې په بیا فعالېدو هم موافقه وشوه. هلمند د افغانستان یو تاریخي ولایت دی چې د بست تاریخي کلا ترڅنګ په سلګونو نورې تاریخي آبادې لري چې د تخریب له ګواښ سره مخ دي. په چاریکارو کې هنري او فرهنګي نندارتون پرانستل شو. د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت سرپرست پوهان محمد رسول باوري د لړم د میاشتې په 10 نیټه دا نندارتون پرانست. د باختر اژانس د خبر له مخې د نندارتون د پرانستې پر مهال ښاغلي باوري څرګنده کړه چې د هنري او فرهنګي نندارتون پیل له پروان ولایت څخه وشو، او داسې هنري نندارتونونه به په نورو ولایتونو کې هم جوړ شي. په دې نندارتون کې د عینکو دکان د اثارو په ګډون د خطاطي نقاشي میناتوري نندارتونونه هم جوړ شوي وو. همداراز د پروګرام په لړ کې د تر نندارې هم تر سره شوې، او بلل شو سندرغاړو خپلې سندرې وبللې.
سر محقق استاد حبیب الله رفی په دې وروستو کې خپلې 15 سفرنامې په 2 جلا جلا کتابونو کې چاپ کړې دي. زموږ همکارې فرشتې مرسل په همدې ارتباط مرکه ورسره کړې، او په سر کې پوښتلی چې دا سفرنامې په کومو وختونو کې لیکل شوې دي.
دا ټول سفرونه چون په افغانستان کې په تیرو 40 کلونو کې حالات بحراني وو، نو زما ژوند هم د بحراني حالاتو ښکار وو. د 15 واړه سفرنامې بیلو بیلو ځایونو ته بیل بیل مطالب لري. لومړی سفرنامه د داود خان په وخت کې، زه د افغانستان غربي ولایاتو ته تللی وم په یو رسمي سفر کې، او د زابل نه تر بادغیس او هرات پورې. په دې لاره کې ما د دې خپل هیواد د دې ښکلو سیمو په ستاینه کې شعرونه ویلي او برداشتونه مې درلودل، او هغه مې د یوې سفرنامې په شکل لیکلي. دا 1345 کال. بله سفرنامه جالبه ده چې کله چې په افغانستان کې حالات بحراني شول، کمونیستي کودتا وشوه، زه له خپلو ملګرو سره کابل نه د غرونو په لار پېښور ته ولاړم، او په دې لاره کې چې ما څه لیدلي دي هغه مې پکې لیکلي. جالب موضوعات دي، جالب بخبری دي. مثلا په دې برخه کې د مجاهدینو ځایونه ما لیدلي، او هغه راویه چې دوی د انسانانو سره کوله هغه مې پکې تمثیل کړي. د کمونیستي حکومت صحنې مې پکې راولي، او بالاخره پاکستان ته چې تللی یم هلته ماته ډېره جالبه وه چې په درې آدم خیل کې لوی لوی دوکانونه وو، د 400 افیونکو واحد مرکز پې لیکلي وو، او دا د ما لپاره ډېره جالبه وه چې څنګه په یوه هېواد کې چرس و افیون و وسله هم داسې آزاد خرچیږي. په دې مې راپور لیکلی. درېیمه سفرنامه زما د امریکې سفرنامه ده. هلته هم په یو رسمي سفر کې د یوې میاشتې دپاره تللی وم په 1968 کال کې، او هلته چې موږ ته کوم کار سپارل شوی و هغه په امریکا کې فدرالیزم او د اقلیتونو حقوق، په دې موضوعات موږ خبرې اورېدلې او استادانو به معلومات راکول. وروسته بیا څلورم ګام زما یو بل سفر دی چې هغه اوران کابل ته تللی یم. هغه وخت چې د کمونستانو حکومت نسکور شو او د تنظیمونو حکومت ولاړ، او هلته رباني حاکم و، په دې وخت کې تللی وم.
دلته د کوم شیان راوړي دي چې هغه تاسو ته ډېر جالب وو؟
ډېر جالب شیان. مثلا زه په د 1301 کال د زمري 19مه نیټه وه چې په کابل کې جګړه ونښته. جګړه مخکې وخت تیزه شوه. بیګا اعلان وشو چې 1000 توغندي حکمتیار لخوا په کابل ښار ویشتل شوي دي، او په مقابل کې تیاری والوتلې په چاراسیا او په هغو سیمو چې حکمتیار حاکمیت درلود هلته یې بمباری وکړې. او ماخوستان چې ماښام شو د کابل په ښار کې یو ځل ډزې شروع شو. دوی د خوښۍ ډزې وکړې چې دوی بریالي شوي وو، لیکن دغه ډزې بالاخره معلومه شوه چې هغه ساړه کارتوس چې راغلي وو زر کسان دې ډزو وژلي وو، او زر کسان هم د ورځې ډزو وژلي وو چې 2000 کسان مړه شوي وو. او بیا وروسته زه په ډېر تکلیف بیرته د خپل اولادونو سره تر پېښور ولاړم. دغه جریان مې لیکلی. او پنځمه سفرنامه بیا د تهران سفرنامه ده. په تهران کې د سید جمال الدین افغان په نامه سیمینار، هلته ما یوه مقایسه کړې ده. ځکه په 1356 کال کې موږ په کابل کې د سید جمال الدین افغان سیمینار درلود چې د نړۍ د ګوټ ګوټ نه خلک ورته راغلي وو مقالې لولي، او دا ځل په تهران کې د سید جمال الدین افغان سیمینار و. دوی زه په دې نامه غوښتی وم چې هلته مقاله ووایم چې سید جمال الدین افغان دی که ایرانی، لیکن د دوی توقع دا وه چې زه ووایم چې سید جمال الدین ایرانی دی. لیکن له نیکه مرغه زموږ افغاني کسان چې هلته راغلي وو، طبیبي صاحب و فکرت صاحب، هغوی ټولو دا موضوع لیکلی وه چې سید جمال الدین افغان، او موږ هغه وخت خپل هویت نه درلود. زه د پاکستان تللی وم، د پاکستان په نامه یې یادولم. فکرت په ایران کې مهاجر و، د ایران په نامه یې یادوه، او طبیبي صاحب په جنیو کې و، جنیو په نامه یې یادوه. د سید جمال الدین په نامه هغه هدیره درلود. هغې هدیرې ته یې بوتله، هلته یې قبرونه جوړ کړي وو چې دا د سید جمال الدین پلار دی، دا یې نیکه دی، دا یې غور نیکه دی. په ټیکو یې لیکلي وو د دوی نومونه. ما پوښتنه ته وکړم، او د دې ډبرې چیرې دي؟ وی ډبرې په مځکه کې دي. ما چې زه څو ډبرې ونه وینم، دا د ټیکې لیکل ما ته هغه نه دي. نو په دې اساس اعتراض مې پرې وکړ، دا سیمینار نه زه بیا راغلم، او دا یو مقایسوي هغه مې لیکلی یادښت مې لیکلی سفرنامه. نو د داسې 50 سره بیلو سفرنامو یوه مجموعه ده، او نوم یې دی د لارې ډالۍ.
څنګه په دې فکر کې سوئ چې په دغه اوس وخت کې دغه سفرنامه د یو کتاب په بڼه ولیکئ؟
زه په دې وختونو کې بوخت یم، خپل زاړه آثار راټولوم، څه شی چې مې لیکلي راټولوم. نو په دې لړ کې دا هم یو جالب کتاب و چې د 50 سفرنامو یوه مجموعه وه. اگر چې ما سفرونه ډېر کړي، لیکن د نورو یاداشتونه نه وو بشپړ شوي، یا مې نه دي لیکلي. دغه 50 سفرنامې تیارې راسره وي، او دا مې د لارې ډالۍ په نامه نشر کړي.
کله چې تاسې دغسې سفرنامې لیکئ، کنه خپل یو څه در باندې تیر شوي، دا معمولا خپل ذهن کې ساتئ، او که تاسې مخکې ویلې چې یادداشت په بڼه یې لیکئ، څومره د ذهن کې پاتې کیږي او څومره د یادداشت په بڼه سره یې؟
په دې کې دواړې ډلې شته. داسې هم شته چې وخت په وخت مې په موغو وخت کې یادداشتونه لیکلي، او داسې هم شته چې د سلیمان ماکو خبره چې کله مې تڼاکې وچاودلې د پښو، بېرته په کور کې ناستم، بیا مې لیکلي دي. نو دواړه ډوله شته، لیکن کوشش مې کړی چې هغه څه مې چې په یاد کې وو، څه مې چې لیدلي دي، هغه رانه فوت نشي.
کله چې تاسو خپلې لیکنې کوئ، یو څه خو دا ده چې ظاهري بڼه دي، او څه وینئ که نه، مثلا دا هلته المارۍ ده، هلته ګیلاس ده، هلته کتاب ده. هنري برخه یا په خپلو جملاتو کې څومره دا راښکلی کوئ چې اوریدونکي ته جالبه سي؟
هو، دا باید ووایم چې ما حقایق لیکلي، یوه کرښه یوه کلمه مې دروغ نه دي پکې لیکلي، لیکن رنگ می ورکړی، ادبی ښکلا می ورکړی، په ادبی ژبه می لیکلی، او د سفرنامو د غوښتنې سره سم، ځکه سفرنامه یو هنری نثر دی، نو ما په هنری نثر لیکلی دی.
او علت یې به همدا ده چې لوستونکي ډېر لري.
سفرنامه په همدې اساس لوستونکي لري چې نثر یې باید هنری وي، او واقعات او پیښې واقعي.
ډېره مننه استاد. خیر اوسې.
آزادي رادیوي مجله له آزادي رادیو څخه اوري.
د اطلاعات فرهنګ وزارت لوري د سخ کال هنري او فرهنګي جایزې چې د لړم د میاشتې په درویشتمه نیټه وویشل شوې، د داستاني ادبیاتو په برخه کې دوهمه جایزه د کیسه لیکوالې اغلې نسیمې باري د کیسو ټولګې وګټله. د بلا سیوری د اغلې باري د کیسو ټولګه ده چې 15 کیسې لري. دا چې اغلې باري له کله راهیسې کیسې لیکي او تر اوسه یې څو د کیسو کتابونه چاپ کړي دي، دا به په دې مرکه کې واورو چې زموږ همکارې مسعودې نیازی ورسره کړې ده.
اوریدونکو، د خبرونې په دې برخه کې را سره له هلمند څخه راغلی مبارزه پیغله نسیمه باري میلمنه ده. نسیمه جانه، په هلمند ولایت کې په مختلفو برخو کې فعالیتونه کوي او د دې ترڅنګ تکړه لیکواله ده او ځینې آثار هم چاپ شوي دي. دا به د خبرونې په جریان کې بیا واورو چې دې څومره آثار چاپ شوي دي او په کومه برخه کې دا لیکوالي کوي. نسیمه جانه، ډېر ښه راغلې خبرونې ته.
ډیره زیاته مننه ستاسو څخه هم سلامونه وړاندې کوم ټول اوریدونکو ته. تاسو ته زیاته مننه ستاسو څخه کوم چې دا ویاړ مورا بخښلی در سوزنن په دې خبرونه کې ستاسو سره ګډون وکم. که څه هم دا خبرونه زما ډیره خوشیږي، زه تعقیبوم او رمه ډیره زیاته مینواله یم، ځکه په دې خبرونه کې هغه څیرې تاسو معرفي کوي یا هغه کسان معرفي کوي چې لاسته راوړنې لري. نو خوښ یم چې په دې خبرونه کې زنه ستاسو مېلمنه یم. زیاته مننه.
ډیره مننه نسیمه جانې. که د خپل ځان په اړه راته ووایي، په کومه برخه کې مو زده کړې کړې دي او دا چې لیکوالۍ ته څنګه راغلې لیکوالۍ برخې ته؟
زده کړې چونکه زیات وخت موږ د پولي هاخوا ته د مهاجرت تیر کړی دی، نو زده کړې مې هلته د لیسانس پورې کړې وې. بیا چې کله دلته راغلو نو دوهم هغه ځای څخه د هغه پولي د هاخوا د پونتون څخه مې آنلاین ماسټری واخیستله. نو هم دلته اوس بیا چې هلمند ته راغلو په یو شخصي پونتون کې د طب پونځي مې هم پیل کړی چې پهلنی شپږم سیمسټر محصله هم یمه. دا چې د ماشومتوب څخه ما د لیکوالۍ سره یا د کیسو سره ډېره علاقه درلودله او ډېر زیات کتابونه مې په اردو ژبه کې، چونکه چې هاخوا ته وو نو ډېر زیات کتابونه مې اردو ژبه کې مطالعه کول. لنډې کیسې که به څه هغه اخبار کې وي، که به څه په مجلو کې وي، یا به هم په کتابو کې وي، زیاته مطالعه مې کوله، خوښېدلې مې هم زیاتې. نو همدغه تو چې کله دلته راغلو دلته ما وکتله چې دلته هم موږ څومره با اثر لیکوالان لرو، څومره شایسته په ادبیاتو کې دوی خدمات کړي، څومره بهترین آثار لیکلي. کله چې موږ هغه مطالعه کوله نو هم داسې قرار قرار بیا د لیکوالۍ برخې ته هم راغلو. او پیل مې داسې وکړې چې کابل کې ورکشاپ و د لیکوالۍ په حقله. کله چې هم دې ته رالمه بیا هم هغه استاد چې کله زما کیسه ولیدله بیا هم راته وویل چې ته یو ښه لیکواله کېدلی سي، د کیسو سره علاقه لرې، نو هم دې میدان ته راسه، په عملي بڼه باندې کار وکړه، نو انشاءالله چې پرمختګ کولی سي. او د استاد خبره وه چې نن هم دې مقام ته راورسېدم.
یعنی تاسو د لیکوالۍ پیل له لنډو کیسو لیکلو نه شروع کړی ده؟
بله.
تر اوسه مو څومره لنډې کیسې لیکلې دي او آیا چاپ شوي هم دي؟
بله، یو کتاب مې د لنډو کیسو د بلا د سیورو په نامه دی چې هغه ټوله زما خپل لیکل سوي کیسې دي. 15 کیسې لري هغه، هغه کیسې دي چې ټوله ما خپله لیکلې دي او د میرمنو پر ژوند مې لیکلې دي. د دې سره بل کتاب د خاورو ډیوه په نوم سره دی چې په هغه کې 19 کیسې دي. هغه کیسې ټوله د اردو ژبې هغه نامتو کیسې دي یا هغه بهترین کیسې دي چې د یو ټولنې د بدبختی عکاسی کوي. نو داش باړه ده.
بله، ښه ښه، ډېر ښه. لنډې کیسې چې لیکي کوم موضوعات انتخابوي؟ یعنی هغه د کیسو اصلي موضوعګانې مو په څه راڅرخي؟
دا چې د بلا سوري مې لومړی کتاب و، نو په همدې کې موضوعات ټوله د میرمنو پر ژوند باندې څرګندېږي، د میرمنو ژوند بیانوي چې په یو ټولنه کې، په یو پښتنه ټولنه کې زموږ میرمنې څومره ستونزې لري، څنګه ژوند کوي، یا څنګه د ناکرده ګناه سزا ویني، یا څه رقم یو ورور یې قتل کوي او په ګناه باندې دوی نیول کېږي یا په بدل کې دوی ورکول کېږي، یا څه رقم یو میرمن ماشوم نړۍ ته نه راوړي، ستونزې په خاوند کې د مخېغې ګناه سزا دې ته ورکول کېږي یا په هغه سزا باندې دا نیول کېږي، او څه رقم چلند د میرمنې سره د خسرګنې په کور کیږي.
یعنی ټوله غنا وړه دودونه چې موږ په ټوله نه حاکم دي، تاسو ډېر وخت په کیسو کې هم دغه مسله اخلي او لیکي؟
بالکل، ټوله هم هغه کیسې دي، هغه حقیقتونه دي چې موږ تاسو د کورونه دي، پکې ته موږ ستونزې ما راخستې دي، هنري باندې ورکړې، د هنر په ژبه می وړاندې کړې.
ډېر ښه. نسیمه جانې، تاسو په نظر دا څومره اړینه ده چې کایو لیکوال لیکنې کوي، مخصوصا میرمنه لیکوال چې بیا وسی چې هغه ټولنې واقعیتونه راوخ لی نظر دی ته چې دا یو خیالي کیسه ولیکي، دا به څومره مهمه ایستاس په نظر او څومره اړینه ده؟
ډیره اړینه ده. زه فکر کوم د شوزو لپاره به دا ډیر شوي که څه هم هر څوک خپل ځان ته نظر لري، خو زه خپل ځان لپاره دا وایم که څه لیکوالي پر حقیقت باندې ولاړه واوسي هغه ډیره خوښیږي، هم هغه ډیر خلک هم خوښوي، خلک منفي حساسیتونه هم نور سره شي، او دا څه نه څه خلک چې هغه څه د قلم په ژبه یا داسې په هنري ژبه باندې ونیو ته بند پر دوی باندې تاثیر هم کوي. یعنی هغه څه چې واقعا زموږ په ټولنه کې شته، په عام ژوند کې، پادي ژوند کې موږ یې وینو، موږ یې اورو، پر موږ تاثیر نه کوي. موږ ته دا شی عادي دی نه چې یو ښځه پر بنې ورکول کېږي په هغه کور کې دې سره څنګه چلند کېږي، یو ښځه د خاوند مسافر دی په هغه خسرګنۍ کې په هغه کور کې دې سره سره کم چلند کېږي، ځکه خاوند یې نه دې ته د یو مزدوري په سترګه ګوري، د ټول کور کار دا کوي. یعنی هغه څه یا هغه ستونزې، هغه مشکلات کله چې د هنر په ژبه باندې راسي یا د کتاب بڼه ولري یا ادبیاتو ته راسي، بیا خلک اساسیت هم نور سره شي او خلک دې ته غاړه ږدي چې واقعا موږ په ټولنه کې دا کوو، پر ډېرو خلکو داسې تاثیر کوي چې هغه د دې څه څه خلاص اخلي یا نور هم خبرې چې داسې څه باید ونه اوسي، ځکه دوی یو داسې احساس پیدا کوي یا داسې دوی ته احساس کېږي چې واقعا دغه څه د ښځو سره کېږي او دا بې انصافي ده، دا باید نه اوسي.
او دغه کیسې چې دوی په ژوند کې دیدلې که نارینه یې لولي کېدای شي تاثیر پرې وکړي چې دا واقعا بد کار ده، باید داسې کار ونه کوو مېرمنو سره.
بالکل، ډېر زیات. یعنی داسې یو ورور هلته هلمند کې ماته ویلی چې ستا یوه کیسه به د اوښکو عامل، کله چې همدا ما ویله زه په ځان پوه سوی نه یم چې کله زما اوښکې را توی سوي دي، په دې خاطر باندې چې کیسه دومره دردونکې وه او واقعا زموږ د ټولنې هغه حقیقي عکس یې بیان کړی و، یعنې هغه حقیقت پکې را ټول سوی و.
که دا راته ووایئ چې تاسو افغانستان کې ځینو لیکوالانو نه متاثره استئ، د هغوی کیسې لولئ، الګو مو څوک ده په لیکوالۍ کې تاسو یو چا نه متاثره استئ که خپل ځان ځانګړی سبک لرئ؟
دا چې ما زیاته مطالعه په اردو کې درلودله، نو د اردو لیکوالان چې لکه منشي پریم چند ډېرې بهترینه کیسې لیکي، استاد منټو دی چې ډېرې ښایسته کیسې لیکلي دي، د هغوی زیاتې کیسې ما ژباړلې هم دي. همداسې په پښتو کې زیات داسې موږ لیکوالان لرو چې هغه زموږ الګو کېدلی سي، یعنې ډېر ښه آثار یې لیکلي دي، ډېر څه انسان ځینې زده کولی هم سي، لکه استاد شپون، همداسې نور استادان چې زه د بېلابېلو استادانو کیسې لولما، نصیر احمد احمدی دی چې په اوس وخت کې ډېرې ښایسته لیکنې کوي، ډېر ښایسته ناولونه لیکي، ډېر ښایسته لنډې کیسې لیکي، چې دغه کیسې زه ډېرې مطالعه کوم او ځینې متاثره هم یم. نو همداسې بېلابېل سایټونه ګورم چې په هغه کې بېلابېل لیکوالان دي، د هغوی کیسې وایم په څو چې زه پوه سم چې هر لیکوال ځان ته بېل رنګ لري، بېله طریقه لري، بېل سټایل لري ځان ته. نو دا نسو ویلی چې یو مشخص نفر یاد کړو، مشخص لیکوال یاد کړم چې همدغه زما الګو دی یا هم د دې څخه زه متاثره یم. یعنی زیات لیکوالان دي، ډېر لیکوالان دي چې دغه کیسې او ادبیات په برخه کې چې لیکنې کوي هغه لولم.
نسیمه جانې، تاسو هلمند ولایت کې هستئ، هلته څه نه څه نامني ده او مېرمنې دومره نه شي کولی چې له کوره بهر لاړې شي او یا بیرون کار وکړي، هلته به ډېرې نجونې اوسي چې لیکوالي او شاعري سره یې مینه وي. تاسو هغوی سره په ارتباط کې هستئ، داسې کوم ځای شته هلته چې د بهیر په شکل اوسي، راسره راټولې سئ، کښېنئ او هغه تاسو کومې تجربې چې تاسو لیکوالۍ نه لرئ دوی سره شریکې کړئ، داسې څه امکانات لرئ هلته؟
متاسفانه چې موږ داسې کوم مرکز نه لرو، نه داسې کوم د خوندو لپاره داسې کوم بهیر لرو، تر څو چې هلته موږ سره راټولې سو، خپل نظریات شریکو یا خپل د لاسته راوړنو په حق لبانې یو بل ته خبرتیا ورکړو. بس کله چې یو بل خبرو یا غواړو چې فعالیتونه یو بل ته ورسوو یا زموږ په فعالیتو باندې پوه سي، یا هم ښوونځیو ته ځي، هلته یو غونډه جوړه کړو، تر څو هغه نوي نسل، نوی انجونې یا نوی نسل سره راټول سي، هغوی خبر کو په دې باندې، تر څو هغه هم هدف ولري یا داسې کوم پلان ولري د ځان سره، هغه متاثره سي، تشویق سي او دې څه کولو ته زړه شي. هم یا داسې غونډې جوړوو چې په هغه غونډو کې بیا ګډون کوو، یو بل موږ د خپل په کارو فعالیتو باندې خبرو، خپل معلومات ور دوی پورې رسوو.
او هلته چې تاسو نجونو سره ګورئ، وینئ څومره دوی لیکوالي، شاعري، ادبیاتو سره دوی مینه لري، داسې نجونې به مې چې آثار ولري شاید او د چاپ امکانات دا شیانو نه لري، دې برخه کې مو ورسره مرسته کړې ده؟
بالکل، دا چې زه خپله اوس نوې دې میدان ته راغلی یم، کال مې کېږي چې هم دې ډګر کې کاري فعالیت ترسره کوم. کله چې زما د کتاب د مخکتنې غونډه جوړه سوه، نو زیاتې مېرمنې په هغه غونډه کې ګډون کړی و. بیا دغه څخه وروسته یوې خور از ما سره اړیکه ونیول چې ما شعرونه لیکلي دي په کتابچه کې، را سره دي که ته دوم لطف وکړې چې زموږ کور ته راسې، ته به چې زه اجازه نه لرم د کور څخه د باندې ولاړه سم، دا چې تم یو ښځه یې په ډېرو مشکلاتو مې ستا شماره پیدا کړه، نو که ته دومره لطف وکړې زموږ کور ته راسې، زما شعرونه وګورې، زما سره په دې برخه کې کومک وکړې، ځکه چې ماته دا ستا کامیابي یا دا ستا د کتاب لیکل یا د ورونو ستایل یا په ټولنه کې دونه ښه تاثیر درلودل یا دومره ښه مثبت پایله درلودل زه ډیره متاثره سوم او زه غواړم چې یو کتاب چاپ کم خو یو خیده چاپ وس نه لرم او بل په دې برخه کې څوک نه پیژنم چې را سره کومه کې امرسته وکي دا چې ما واوریدل یم ولیدل چې ورونو استاد سره په ایډیټ په چاپ پروف کتل کې کومه کړی دی نو غواړم چې تاسو ما سره کومک وکي او ان شاء الله چې د دې خور شیرونه څو نفر ته مشکره کړی دی چې غوي ستایل دي په دې باندې هر ځې چې باید چاپ سي نو ان شاء الله د دې خور سره مجمنه کړی دی چې دا کتاب ورته چاپو او ورته چاپو مې د خیر سره
درخه خدای مو کامیاب لره چې تاسو کولای شي په هلمند کې نور خواند سره مرسته وکړي چې دوی واقعا غواړي د لیکوالي ډګر ته راشي او امکانات نشته او تاسو کولای شي دته امکانات برابر کړئ. نسیمه جانې خبره شوې مې چې تاسو د لنډو کیسو یو کتاب جایزه ګټلې ده، کله دغه جایزه په اړه معلومات راکړي چې د چال خو تاسو درکل شوې ده او څنګه مرتزان کاندید کړي وو؟
ا دچې از ما کتاب نه یوازې په هلمند کې نه یوازې په مرکز کې د افغانستان په ساته ډیر وویل سو ډیر خوش سو ډیر خلګو وستای چې بهترین حقایق میرا ټول کړي یا د شوزو یا د میرمنو ژوند نه خالی بدبختی می په هنري ژبه دوی ته وړاندې کړي یا راخسته نو زنه پوهیږم چې دوی د سلسله څنګه سره ورسېدل نو زما کتاب یې کاندید کړي دا چې پر فیسبوک باندې یا هم داسې په سوشل میډیا کې د کتاب ډیر شهرت پیدا کړي نو هم داسې بیا د دوی د خوا کاندید سوی وو چې بهترین کیسې دي د اطلاعات او فرهنګ وزارت له خوا چونګ چې دی هر کال داسې یو پروګرام لري چې هغه بهترین آثار چې د افغانستان په سطح باندې د دوی په نظر باندې شي دوی د دې وړ وو بولی چې هغه باید جایزه واخلي د څو هغه لیکوال تشویق سي یا نور هغه لیکوالان یا نوې لیکوالان چې راځي هغه هم د ست زړه شکی چې موږ تشویقي جوړ دی په شزړه باندې په خوشحالي باندې خپل کار مخته یوسي نو هم داسې یو پروګرام دی ورته لري بیا په دې کې زما کتابم کاندید سوی وو چې دوم نمبر جایزه واخستله او دا زه هیڅ نه سم فالپازو کې درته ویلای چې دغه صحنه دغه وخت چې زه خبره سم کتاب کاندید دی دوه درجه جایزه غټلې دا ډیر غټ افتخار دی یعنی ډیر لوړه خبره ده یعنی دا یو خبره ده چې ما هیڅ توقع نه درلودله
او نس مجانې دغه ډول فعالیتونه چې ونجلې کتاب چاپي او هغه بیا جایزه ته کاندیدګي او بل اخر جایزه وړي څومره نور مېرمنو لپاره خپایام لرلې شي چې دوی هم نوري وهڅيږي او په داسې ولایت کې بیا چالتړي ډیره نام نې دا هم جونې څنګه څه محدود دي کار نشي کولای په دې برخه کې دا بده دوی لپاره په اصطلاح د تشویق او جنبوسي
تبان چې وسیږي ځکه چې زما یو د کتاب د مخکتنی غونډې دومره ش تاثیر مثبت تاثیر پر خوند باندې ودرلودلی نو زه سل فیصد باورې ما چې هغه انجونې چې دا اراده به هم د ځان سره مخ کې نه درلودله یا دا پلان به هم ځان ته نو سنجولې وس بده هڅه وکي وس بده راپور تسي وس بده خپل مبارزه هم پیل کړي نه یوازې مېرمنې زه فکر کوم چې زیات نارینه بلا تشویق سي زیات نارینه بلا دې ته زړه شکی چې داسې کومه لاس راوړنه ولري یا داسې کوم کار وکي درڅو هغه استایل سی یاغه پر دومره د افغانستان په سطح باندې خوښ سی او د جایزه وړ وبلل سی په جایزه کې خو استاینلی کو د اطلاعات او فرهنګ وزارت لخوا او د دې سره دوه درجه د جایزه سلویر زر افغانی و چې دا دوه درجه د پاره دی ځانګړی کړی و نو ان شاء الله چې پلان رمه پر دې پیسو باندې کڅه هم ماته د کتاب په بدل کې راکړل سی خو زه خپل حق نه غنم او نو شاید چې خپل فرزان باندې مصرف سیراسه نو هله لرمه چې د خوندو یو خود دې شاعري خور سره چې می کول کړی دی د دې کتاب ورته چاپوم او نور چې پاته سوی ان شاء الله چې خپل د ځان لپاره نه هم داسې د خوندو لپاره به مصرف کوم درڅو د دوی لاس په خلاصي یا د دوی لپاره یو مرسته ووسی هم دومره په وسه د هم دومره خو اتمن کوم
ډیر ښه نسیمه جانې واقعا ستاسو نیک نظر د خويندو پاره چې دوی واقعا ضرورت لري تشویق ته هڅونه ته دوی څه کوم کارونه کوي او امکانات لري او تاسو دوی سره مرسته کوي دا ډیر د ویار زید چې تاسو دومره لوی زړه لري چې دوی سره مرسته کوي او هڅوي په دې ډګر کې نو خدای پاک مو هم دسه کامیاب لره
ډیر زیاته مننه
نسیمه جانې اوس په بیر تراشو تاسو د لیکوالۍ برخې ته چې راتلونکي پلانونه مو څه دي غواړي نورم ادامه ورکړي لیکوالۍ وکړي او پلان کې مو څه دي راتلونکي کتاب به مو څه لخيره چې تاسو غواړي چاپ کړئ
ان شاء الله چې پلان لرم د لنډو کیسو خپل کیسې مې هم لیکلې ژباړلې مې هم ان شاء الله چې وسیو ناول هم ژباړم نو پلان لرم چې په همدې برخه کې نور کارونه هم وکم چې د ژباړنې وروسته بیا پلان مې دی چې خپل ناول هم ولیکم. نو هم دې کار ته ادامه ورکوم د خیره سره، او غواړم چې په داده په ډګر کې هم داسې لاسته راوړنې ولرم، هم داسې ټولنې ته خدمات وړاندې کړم.
یعنی د لنډې کیسې تر څنګ ناول یادونه مو وکړل، غواړي ځینې ادبي ټوټې هنري نثرونه مو لیکي؟
په هل خو د ادبي ټوټو یا د نثرونو پلان لرم، دا چې ما د کیسو څخه پیل کړي یا د ناولو څخه پیل کړي، په هل خو پر هم دی باندې ذکر کوم. کله چې پدې کې پورا دومره ز پوسمه چې دا کار وس دریو هدا پرې بس دی، زه باید بل برخه انتخاب کوم یا بل برخه کار وکم، ان شاء الله چې هغه بیا ورسته د ته پلان جوړوم. په هل خو می پلان دا دی چې پلنډو کیسو کې ناول لیکلو کې یا ژباړلو کې کار وکم.
ډیره زیاته مننه نسیمه جانې باري چې راغلی خبرونه کې ملمک سره ګډون وکړو، او د خپل لنډو کیسو په اړه را سره وغږیدلې.
لتا سونه هم مننه د ازادي رادیو څخه، ډیره زیاته مننه چې دا ویاړې ماته راو بخشي او ماته بلنه راکړه، زیاته مننه.
رادیوي مجله هر جمعه لاس بجې او هر سه شنبه سهار 8 بجې واوري.
وستنا کلوار دی وګم استودیو ته راغلی، او دا ځلې درې لاندې کایتونه راولې دي. وا به ورو چې دا نکلونه تر څه پورې دي.
بزرگ ایوه بزرگ ته چا وویل چې څنګه هدایت شوي، لارخون کې دي څوک وو؟ دا ورته وویل څلورو کسانو هدایت راته کړی دی. یو تن یو رسوا او بدنام سړی و چې په خوا کې تیریدم او لار مې ځنې چپ کړه چې حسنه خلک مې ده په خوا کې وبینې. د ده چې را پام شول اواز یې را باندې وکړ، ته خامخا پوهیږي چې سبا ته به څوک تور مخی او څوک سور مخی وي؟ یو بل ځل مې په لاره یو مست ولید چې ړنګ بنګ روان و. ما ورته وویل په احتیاط ګامونه اخله چې ونه پرځې. درا تکړه تا چې په احتیاط ګامونه اخیستې دي نه یې پرځېدلې؟ یو بل لارخون کې مې یو ماشوم و چې بلډي وې په لاس کې و. ما ورنه وپوښتل دا رڼا له کومه راغلې ده؟ د ډیوې ته وپوکل او ما ته یې وویل ته چې د علم دعوه کوي ته راته ووایه دا رڼا چیرته لاړه. او یو بل ځل یوې کاسري راته هدایت وکړ، هغه چې ډېره ښکلې وه، راغلې وه چې خواله راسره وکړي، له خپلو دردونو مې خبر کړي. ما ورته وویل مخ دې پټ کړه بیا غږېږه. کاسري راته وویل زه چې د دنیا په خوندونو کې غرق یم، دا ویره نه لرم چې هغه ذات به هیر کړم، خو ته بس یو زما په لیدو ویرېږي چې هغه به دې هیر شي. په ژوند کې ښه وکړه. ایو شتمن کشش ته وویل ما وصیت کړی دی چې له مرګ وروسته مې دی ټول جایداد په بې وسلو وبېشل شي، مګر خلک مې بیا هم کنجوس بولي، هیڅ نه پوهیږم چې دا ولې. کشش په ځواب کې ورته وویل دیوی غوا او یو سرکوزي کیسه به درته وکړم. سرکوزي غوا ته وویل خلک دې په ښه نوم یادوي او د شیدو او پیروي په تعریفونه دي نه مړېږي، خو زه چې له سره تر پښو د ټول ځان غوښې ورباندې خورم نه مې ستایي چې ایله ده به یې څه وي. ته پوهیږي چې د غوا ځواب ورته څه وو؟ غوا ورته وویل چې ایله ده به یې شاید دا وي چې زه له خلکو سره په خپل ژوند کې نیکي کوم. عادت که ضرورت. پاچا د خپل ماڼۍ په باغ کې قدم واهه. یو ځای دی و چمن د څنډې لډبرینې چوکۍ سره یو عسکر ولید. د پاچا پوښتنه ورنه وکړه، دلته د څه لپاره پیرئ؟ عسکر ځواب ورکړ، قربان دې شم صاحب، د ګارد قومندان راته ویلي دي چې دلته ودرېږم. پاچا قومندان راوغوښت او پوښتنه یې ورنه وکړه چې دغه سړی د دلته ولې درولی دی؟ د قومندان ځواب دا و چې مخکینی قومندان د ماڼۍ د پیرې د ځایونو نقشه ورسپارلې وه، او له نقشې سره سم دلته هم یو پیره دار پکار دی. د پاچا مور چې په دې کیسه خبره شوه، زوی ته یې وویل، ته چې درې کلن وې، یوه ورځ دې د همدې ډبرینې چوکۍ په خوا کې لوبې کولې، او په هغه ورځ دا چوکۍ تازه رنګول شوې وه. پلار دې حکم وکړ چې یو عسکر دې دلته ودرېږي چې تا له چوکۍ لرې وساتي، چې جامې دې چټلې نه شي. په هغه وخت اوس یو څلوېښت کاله تېرېږي، خو د ډبرینې چوکۍ څنګ ته لا تر ننه پورې یو عسکر پیروي. پاچا چې د ډبرینې چوکۍ په خوا کې د پیرې په اصلي علت پوه شو، مور ته یې وویل، موږ هره ورځ ډېر کارونه کوو، خو په دې نه پوهیږو چې ولې یې کوو. د یوه عمل ضرورت ختم وي، مګر موږ په ضرورت پسې نه، بلکې په عادت پسې ګرځو.
سندرغړی گلزار عالم چې له شاوخوا 15 کلونو راهیسې سندرې بولي او تر دې دمه یې له 1200 ډېر پښتو البومونه ثبت او مارکیټ ته وړاندې کړي دي. په دې وروستو کې له خپل پلرني ټاټوبي پېښوره کابل ته راکړه شوی دی. دا چې گلزار ولې پېښور پرې اخی، زموږ همکار ذبیح‌الله مومن په دې اړه تفصیلي مرکه ورسره کړې ده. دا اورېدلو بلنه درکوم.
گلزار استاد، په دې وروستیو کې تاسو خپل پلرنی ټاټوبه پېښور پرېښود او کابل ته کډه شوئ. که دا راته ووایئ چې تاسو ولې له خپلې کورنۍ سره یو ځای پېښور پرېښود او کابل ته لاړئ، د دې هجرت لامل څه و؟
ډېره مننه، خوشحال و آباد اوسئ. لومبه خدا یو شعر ماته یادېږي چې نه مو جومات نه مې کده کې پرېږدي، او څوک مو الله کې په هوا کې پرېږدي. نو دا چې کوم ستونزې مونږ ته راپېښې وي، لکه ټول پښتون ولس ته راپېښې وي، راپېښې دي. اوسم د تیرو 15 کالو شو، ډېر غټ عمر دی. نو کله نه چې دا د مې حکومت راغلی و په پښتونخوا کې، هغې نه پس په میوزیک پابندي، په موسیقۍ پابندي نشته، هر یو بند کړو، ډبګری بازار چې هغه د ساترو بازار و، زموږ ورثه وه. هغه نهندرمندان وښکل لاګو دفتر وي پکې. نو ما موسیقي خو بس دغسې حل شو، نو ما ځان ته چې کوم دی نو کاروبار شروع کړو. هغه کاروبار هم رانه دغه خلکو چې کوم ده هغوی رانه په زوره باندې واخیستو، جنګ جګړې او لانجې او تاڼه کچهرۍ او دا هر څه وشو. بس دا په دې وجه بس نور دلته ژوند زمانه کې دومره زما د بچو کېدو، او د دې د وجه نه پېښور پرېښودو. او څوک پر ازاده ملک نه ځي، او یا ډېر غریب شي یا د یار دغه مزینه.
استاد، تاسو په خپل خبرو کې د خلکو ذکر وکړل، دا کوم خلک وو؟ دا کومه ډله وه چې تاسو یې تنګولې؟ تاسو نه کاروبار په زور یې نه، یا ستاسو په خبره تاسو ته تاڼې کچهرۍ او دغسې نورې ستونزې را پیدا کړې؟ دا څوک وو؟
نو دا هماغه خلک دي چې دا ټول پښتون وطن کې چې کوم نه ستونزې پیدا کړې دي. مذهبي انتها پسند چې ورته وایي، چې هغه هر ځای کې شته دي. پورو اوریدونکو ته پته معلومات دي زما په خیال چې هغوی هر ځای کې لاس لري، انتها پسند چې ورته وایي. او
هلته شو ستا د دوزخونو خشاک، دلته د دغه کسابانو خوراک، هلته د هغه خمارانو خوراک. نه مو ځان تور کړو او نه سپین پاتې شو، نه د دنیا شو نه د جن پاتې شو. د لویو لویو قدرتونو روا یو تمنا دا اور دیش کنا.
استاد، تاسو د مذهبي انتها پسندو خبره وکړه، چې تاسو تل تاسو ستونزې جوړول، ستاسو د هنري هنر په مخ کې خنډ کېدل، او یا ستاسو کاروبار په مخ کې خنډ کېدل. نو آیا تاسو دغه ستونزې چې تاسو راولاړ شوي وي، دا مو له حکومت سره شریکې نه کړي؟ او که حکومت سره شریکې کړي وي، هغه آیا هغه په دې لګې تاسو سره مرسته ونه کړه؟
نو حکومتونو سره شریکولو څه فایده په دې نه وه، چې ما خو پریس کانفرنس کول غوښتل دی واقع نه پس هغې نه مخکې مې بلا پریس کانفرنسونه کړي دي هغه په ریکارډ پراته دي انګلش اخبارونو کې هم او په دغه کې په اردو کې هم بلا کمی کمی ستونزې چې ما سره پیښې شوي دي کمی کمی چې شوي دي په دې حالاتو کې په دې پنځلسو کالو کې هغه ټول په ریکارډ پراته دي نو د هغې څه بندوبست ونه کړو او نه د هغې څه معلومات ماته راکړل چې دا کوم خلک وو یا څه وو یا څه نه وو فکر به وي چې هغه به اورېدونکو ته معلومات تو دې خبر او هغه ټول رسنیو کې چاپ شوي دي او وخت په وخت چاپ شوي دي هغه خلکو ته هم اوسه پورې لکه څه زما مخې ته څه نتیجه را نه وسته خو په دغه حالاتو کې هم ما چې کوم دی نو پریس کانفرنس کول غوښتل خو زه چې پریس کله ورغلم نو زما ملګري دي صافیان دي هغوی زه منع کړم هغه وخت کې داسې حالات و چې دا پریس کانفرنس مه کوه که آخرنی اپشن تا سره پاتې شي کوم یو آخرنی خبره نه کېږي څه نو بیا به پریس کانفرنس وکړه اوس مه کوه مونږ به دا خبره مشرانو سره داسې داسې به وکړو بس هغوی په خبره ما دغه وکړو نو پریس کانفرنس ما ونه کړو هغه وخت کې حالانکه ما ته کول په کار وو هغه ما ونه کړی شو نو دغسې حکومت هم زما په خیر خبر خو ښه خبر دی خو نه شي کولی لکه چا چا ته به سکیورټي ورکوي یا د چا چا خیال به ساتي که نه لکه دا خلک زیات دي او مونږ زیاده خبره ده مونږ کې خو کم یو کمزوري یو
استاد جنت په تمتا مچمري دهغه وګو په سلګو می قسم پد دوزخ کې نور نه شمل دي استاد رضوان په منارو می قسم یا خود زم کې پد التسینا ما تخپل جن زما جنت را کا یاد نه هر دوزخ مرد نه مخ کې دیوی چغی اجازت را کا چی داستا ہو گستا پخوان مارکم یا پخ پل زان باندی کار را مارکم
استاد تاس چو پیخور نا کابل تلاڑی نخام خواه استاسو پا پیخور کی پا کوتا کی ام داس نور پا قبلی سیمو کی دیره زیاد لکون مینوالو تاو سر راش درش در لرلا تاو سو لیدل ای استاسو پروگرامون ترتل نو آیا اغا مینوال استاسو پا داغ اجرت خپنشول او که خپشوی نو آغای تاثرات سو تاو سر خپل تاثرات شریک کری پا دیلار کی
یاره په فیسبوک باندې بلاغ ملګرو یارانو دوستانو دغه مینوالو هم چې کوم دینو میسیجونه راته کړي دي او ټول هم دغه ویلي چې موږ ډېر زیات خپه یو بعضو خو پکې دام ویلي چې ته راشه دلته بیرته موږ رضیې درکوو یا دا کوو هغه کوو بلا سوزونه ماته میسیجونه وشول خپه دي خلک خپه دي خو زه په یو خبره زه خپه یم هغه دا ده چې لکه زما خو د پنځه دېرش کاله د هنر خدمت یا د دې ولس خدمت یا هر څه چې ورته څوک نوم ورکولی شي ورده کې خو یو کار مې کړی دی اوس دغه دا ده چې لکه زما د خبره زما د بچو ده که نه نو بچي خو داسې ده چې د ځناورو بچو منم څوک دغه کوي نو هغوی هم پرې نه برداشت کوي ځناور بیا زه خو انسان یم خو بلا خلکو راسره رابطې کړي دي او مخکې ما هغه وخت هم کړي دي اوس هم کوي کور ودان چارې خفه دي
ستاسو په دې پېښور پرېښودو باندې
بیخي خفه دي خو دا ده چې څوک یوازې یو یو کس خو سکولی نه شي او نو څه چې کوم دی نو داسې څه اقدام یا داسې څه خبره نه شي کولی خلک چې هغه زما یا زما د بچو ژوند محفوظ وساتي یا څه نور دا خو ګرانه غونډه کېده
استاد په دې وروستیو کې موږ ګورو چې اکثره پښتانه سندرغاړي یا د ډرامې او فلم اکټران په پښتني سیمو کې چې کوم پښتانه سندرغاړي دي هغې له ډېرو مشکلاتو سره مخ شوي دي. که هغه د سختدریزو لخوا تاسو هم یادونه وکړه که د سختدریزو لخوا مشکلات وي که اقتصادي ستونزې وي، خو دا حالت یوازې که تاسو مشاهده کړي وي دا حالت یوازې له پښتنو هنرمندانو سره مخ کیږي. په نورو ګاونډیو ژبو کې چې کوم هنرمندان دي یا په ایران کې ګوري یا په همدې اردو ژبه کې ګوري هغه هنرمندان له دغو ستونزو سره نه مخ کیږي. نو دې وجه څه ده؟ ولې پښتانه له دې ډول حالاتو سره مخ کیږي؟
اور دیکھو سیدھا سیدھا خبر ادا تھا جی دے اوکام ثقافت یا کام وجل غاڑی دغی اغینا غی دغی جبو تروڑا او دغی سندر ہو وجنا سندر غاڑی ہو وجنا دا خو کار خبر ادا دا من سکو سندر جون دے ساتو یا سکم دے من دی ٹولنے تا یو سو ورکو نو ظاہر خبر ادا چی دے ٹولنے کی چکم دے نو لکا غتوان خوشتا خو مونږ هغه توان ته لږ غوندې کې دغه ورکوو چې زه که خوشحالي سړی وي او ښه دغه ستونزو چې کوم پښتون ولس دې وخت راګیر دی هغې کې څه نه څه خپله برخه اچولی شو. نو دایره خبره ده چې دا غټه مافیا ده نو پښتون کام ته یو چل جوړ کړی دی نو دا زما په خیال چې دا ولس سره دغه کې دا مافیا ده ډېره غټه او دا کار یې روان کړی دی بس روان دی مونږ سره داسې تدبیرونه یا داسې دغه په کار دی چې دې دپاره وکړو ریاست یې وکړي یا که ریاست یې نه کوي حکومتونه دي وکړي بیا مشران د پښتنو دې راغونډ شي هغه دې دا کارونه وکړي. زما په خیال زمونږ غټه دغه چې کوم دی هغه جرګه ده جرگو من فیصلیم کو جرگو من ہر سکو پرستون جم ہوارو مشران درا گون شو جرگ دی کی چ داستون جی رپی کی دی پختون زرا خبر ده شی بس سندر سندر وج نی نو بس دغه مسئلہ ده من پختون کام کدا یو دبا د مرغ یو دغه رپی خته
تیز ته من نوست
خیبر زلمی پختو زمنگا شان دے منگا پختانے اوپا وطن مزان قربان دے منگیو دا خیبر زلمی پختو زمنگا شان دے منگا پختانے اوپا وطن مزان قربان دے خزانے د غیرت پٹ دی
توریالیو دا وطن پا منگا گران دے منگا پختانیو پا وطن مزان قربان دے منگیو دا خیبر ظلمی پختو زمانگا شان دے منگا پختانیو پا وطن مزان قربان دے
Der Azadi Radio Tasviri Khabaruna.
Natürlich liegt eine große neue Aufgabe vor uns.
It's a horrible, horrible embarrassment to our country
in dealing with the migration crisis.
La Dushanbe tarjume pa azadiradio.com ki tasviri khabaruna tasu da nari la muhimu pesho khabrawi.